امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې ژر به د کابینې غړي اعلان سي. د پاکستان د استازو مجلس د نظامي محکمو جوړول منظور کړی دی او جمهور غوښتونکو د امریکا د کانګرس بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او سیمې د رپورټونو ترڅنګ به دا رپورټ هم واوري چې د امریکا کانګرس پرون خپل کار پیل کړ. د امریکا ژغ سرمقاله هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي، خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر اسدزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو اورو. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې په یوې غونډه کې د کابینې د جوړولو وعده تکرار کړه، خو دا یې ونه ویل چې په کومه ورځ به کابینه اعلان سي. ښاغلی عبدالله وویل هره ورځ جمهور رئیس او زه د هغو کاندیدانو سره چې معرفي کېږي خبرې او بحثونه کوو، او دا چې ډېر ژر به د خلکو انتظار پای ته ورسیږي. د جمهور رئیس غني د لوړې په مراسمو کې په 15 ورځو کې د نوې کابینې د جوړولو وعده سوې وه، خو د سلو ورځو په تېرېدو لا هم کابینه جوړه نه سوه. ښاغلی عبدالله دا مني چې د کابینې په جوړولو کې د ځنډ په وجه خلک نور ستومانه سوي دي. عبدالله په کابل کې د افغانستان د 11 ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاب سوو غړو سره په کتنه کې وویل خلک حق لري چې له دې وضعیت څخه ستومانه اوسي.
د پاکستان پارلمان په اساسي قانون کې یو تعدیل منظور کړی دی چې اردو ته اجازه ورکوي چې داسې محکمې جوړې کړي چې تروریستان به محاکمه کوي، او دا محکمه به د 2 کالو د پاره وي. د پاکستان د پارلمان د استازو مجلس دا قانوني لایحه پرون د سه‌شنبې په ورځ د رایو په زیات اکثریت منظور کړه، او وروسته به د مشرانو جرګې ته ځي او ویل کیږي چې هغه به هم منظور کړي، او د دې اونۍ په اخر کې به قانون سي. دا اقدام د پاکستان د حکومت هغه وروستۍ هلې ځلې دي چې تیره میاشت په پېښور کې په یو عسکري ښوونځي باندې د طالبانو د حملې څخه وروسته چې 150 کسه چې زیاتره یې ماشومانو قتل عام یې کړل د تروریزم سره د مبارزې دپاره یې کوي. صدر اعظم نواز شریف هم د دې حملې څخه وروسته د مرګ سزا ورکول منظور کړي دي. چارواکو تر اوسه په تروریزم باندې ملزم 2 کسه غرغره کړي دي، او په نظر کې لري چې په سلګونو نور هم اعدام کړي. ښاغلی شریف ویل دی چې پاکستان د توندلارو او تروریستي قواو د موجودو ګواښونو سره مخامخ دی، او دغو ګواښونو ته د جواب ویلو لپاره فوق العاده اقداماتو ته ضرورت دی.
د امریکا نوی کانګرس پرون د سیشن بی پورس په داسې حال کې په کار پیل وکړ چې جمهور غوښتونکو د هغه د دواړو جرګو استازو او سنا د مجلسونو کنټرول ترلاسه کړي، او محافظه کارانو دې ته ملا تړلې ده چې د جمهور رئیس براک اوباما ځینو پالیسیو ته به تغییر ورکوي. لکه څنګه چې فکر کېدی جمهوري غوښتونکو سناتورانو د یوې د نوې غونډې په پیل کېدو سره هغه لایحه وړاندې کړه چې پکې د کیستون په نامه د تیلو د پایپ لاین د جنجالي پروژې منظورېدل غوښتل سوي دي. د دغې پروژې ملاتړ کوونکي وایي چې دا پروژه به کارونه پیدا کړي، او د امریکا متحده ایالات به د خپل هیواد په انرژي باندې متکی کړي، مګر دیموکراتان وایي چې هغه به چاپیریال ته لویه صدمه ورسوي. سپین مانی ډیر ژر د دې لایحې تصویبول رد کړل او د ویټو ګواښ یې وکړ. استازو دغه راز د استازو د مجلس اوسنی رئیس جان بینر بیا دغه مجلس د رئیس په توګه انتخاب کړ، که څه هم چې د هغه جمهوري غوښتونکو ګوند 15 استازو ورسره مخالفت وشود.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه: د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د مکسیکو جمهور رئیس اینریک پینانیتو وعده کړی چې په ګډه به کار وکړي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرو د بهیرونو مخنیوي وکړي. دغه دواړو مشرانو پرون د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل او بیا د خبریالانو سره خبرې وکړې. جمهور رئیس اوباما وویل چې متحده ایالات دغه راز د مکسیکو د هغه تعهد ستاینه هم کوي چې د هغه اجرایوي فرمان د تطبیق او اجرا کولو سره یې مرسته کړې چې خپلو هیوادونو ته د تقریبا 5 میلیون سند نه درلودونکو مهاجرینو بیرته استول ردوي. دا فرمان داسې یو واضح پیغام رسوي چې د امریکا متحده ایالات د کورنیو د یو ځای کېدو او ګډ ژوند کولو لپاره خاصې لارې چارې برابروي، خو په عین حال کې دې ته هم ډېره جدي پاملرنه کوي چې هر څوک باید دې سیستم ته په قانوني توګه داخل سي. د مکسیکو جمهور رئیس پینانیتو وویل چې دا مهمه ده چې مکسیکو باید تر خپل وس پورې هر څه وکړي چې د دې تضمین وکړي چې دا اقدام یوازې هغوی ته ګټور دی چې دا ګټه ورته په نظر کې نیول سوې ده، نه دا چې پکې کومې سرغړونې په خاصه توګه د تنظیم سوو جنایي ډلو لخوا منځته راسي.
په عراق کې د ځانمرګو د بمونو په چاودنو کې او د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو سره د حکومتي عسکرو په جګړو کې لږ تر لږه 23 تنه عراقي عسکر او د حکومت طرفدار جنګیالي وژل سوي دي. دا پیښه پرون د سه شنبې په ورځ د انبار په ولایت کې هغې اډې ته نږدې سوي دي چې پکې د امریکا اردو ځایي قواوې روزي.
د اسلامي دولت د ډلې د ملیشو یو لوړ رتبه پولیس په سوریه کې اعدام سوی دي، او هم پرون په سوریه کې د سارنې ویډلې چې مرکز په لندن کې دی ویل دي چې د کوردانو جنگیالي د ته نږدې سوي دي چې د اسلامي دولت د ډلې څخه یو مهم سرحدي شار بیرته ونیسي. په دې اړه یو رپورت لرو چې دلته به واورو.
د سارنې د دغه ډلې یو غړی رامي عبدالرحمن وایي چې د دغه سړي مړې چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو د پولیسو یو لوړ رتبه صاحب منصب وو د سوریې د دیر الزور په ایالت کې په داسې حال کې پیدا شوی دی چې په خوله کې سیګرټ وو او داسې معلومیږي چې هغه شکنجه شوی هم دی. ښاغلي عبدالرحمن ویلي دي دا لا نه ده معلومه چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو د پولیسو دغه صاحب منصب چا وژلی دی. د سوریې د پیښو د سارنې دغه ډلې د دې رپورټ هم ورکړی چې د دیر الزور د ایالت د میادین په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې په دوو ملیشو هم حمله شوې ده. دغه حمله او د دغه ډلې د پولیسو د یو صاحب منصب د اعدامولو پیښې په داسې وخت کې شوې دي چې کوردي جنګیالیو د سوریې په سرحدي ښار کوبانی کې د اسلامي دولت د ډلې نه نور ډیر ځایونه هم نیولي دي. په لندن کې د سوریې د پیښو د سارنې د ډلې د غغړې عبدالرحمن په دې باب وایي
they are losing again some building and some road in south east of the security
هغوی د ملک په جنوب ختیځ کې په زونو ودانیو او سرکونو خپل کنټرول د لاسه ورکړی دی. کوبانی د ترکیې او د سوریې ترمنځ هغه سرحدي ستراتیژیک خار دی چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې ملیشو په هغې باندې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې یرغل پیل کړ. ښاغلی عبدالرحمن وایي چې اوس د امریکا د جنګي الوتکو په ملاتړ کوردي جنګیالیو د کوبانی د ښار په 80% خاورې باندې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. هغه وایي
که
د پرون په شان هغوی همداسې پرمختګ وکړي نو په څو راتلونکو ورځو کې به د کوبانی په ښار باندې د اسلامي دولت کنټرول په کامل ډول ختم شي. مګر په لندن کې د منځني ختیځ د چارو یو ماهر مایکل سټیورز وایي چې د دې ډېر امکان شته دی چې د کوبانی په ستراتیژیک ښار باندې د کوردانو کنټرول ټینګ شي، مګر داسې احتمال هم شته دی چې د اسلامي دولت د ډلې په نامه ملیشیا به یو بل ځای ته خپله توجه واړوي.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د هیومن رایټس واچ په نامه د بشري حقوقو موسې د جرمني څخه غوښتي دي چې د دغه موسې په هغه مبارزه کې مخکښ نقش ولوبوي چې غواړي په ملکي سیمو او ځایونو کې دي د خلکو د وژنې د وسلو استعمال بند سي. د هیومن رایټس واچ مو سوای چې د یوکرين حکومتي قواو او په ختیځ یوکرين کې بیلتون غشتونکو مبارزونو څو ځله د اوربلونکو بمونو او راکټونو په حمله سره د ملکي وګړو ژوند د خطر سره مخامخ کړي دي او دا داسې وسلې دي چې خپل هدف په دقیقه توګه نسی وشتلای.
د ترکیه چارواکو ویل دي چې یو ځلمرګي بمچون کې په استانبول کې د پولیسو په واستیشن باندې په حمله کې د پولیسو یو صاحب منصب وژلی او یو بل زخمي کړی دی. په رپورټونو کې ویل شوی دی چې د غښزي کله چې د سلطان احمد په سیمه کې د پولیسو سټیشن ته ورسېده انګلیسي ویل او د بم په چولو سره ځان هم وواژه. په دې سیمه کې د سیلانیانو ځینې مشهور ځایونه لکه شین مسجد او یو مشهور موزیم واقع دی. په دې اړه چې دا حمله کومې ډلې کړې تر اوسه چا څه نه دي ویلي. دا په یوه اونۍ کې په دې ښار کې په پولیسو باندې دوهمه حمله ده چې کیږي. دا وو خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. په سلګونو هغو افغانو او پاکستانی هندوانو چې د تیرو څو کلونو راهیسې په هند کې اوسېدل د هند د تابعیت غوښتنه کړې ده. د تابعیت د دې موضوع په اړه پام وکړئ د آشنا تلویزیون دې رپورته.
دغو مهاجرینو د هند د مدیا پرادیش ایالت د باهوپال ښار د تحصیلدار سره لیدلي او له هغه څخه یې غوښتنه کړې چې د دوی د هندي تابعیت اخیستو ابتدایي لازم مراحل پیل کړي. دا مهاجرین وایي چې دوی په پاکستان او افغانستان کې د خپل مذهب له وجې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي او حتی ځینې له دوی څخه دې ته نه پرېښودل کېږي چې خپل سوداګرۍ او کاروبار ته دوام ورکړي. یو پاکستانی هندو مهاجر اجیت راجن وایي چې له 500 څخه زیات هندو مهاجر کورنۍ له څو کلونو راهیسې په مدیا پرادیش کې اوسېږي خو لکه څنګه چې د هند تابعیت نه لرونو له یو لړسونو سره لاس او ګریوان یو.
موږ د اولادونو د زده کړې او د واده کولو په برخه کې ستونزې لرو او بل دا چې موږ له هېواد نه بهر سفر نشو کولی. موږ پاکستان پرېښوده خو خپل د هندو مذهب نشو پرېښودلی. موږ د خپلو خلکو په منځ کې د پردیتوب احساس کوو خو موږ د کورنیو چارو له وزیر راجناث سنگ نه مننه کوو چې زموږ د تابعیت د ترلاسه کولو لپاره یې څو ابتکاري طرحې پیل کړي دي خو ستونزې لا تر اوسه نه دي حل شوي.
د اکتوبر په 14 نیټه لشپګو سو څخه زیاتو پاکستانی هندو مهاجرو د هند کورنۍ چارو وزیر راجناث سنگ سره د راجستان د جوادپور په هوایي ډګر کې وکتل. سنگ هغوی ته وویل چې دوی غوښتنې به د هند صدر اعظم نارندرا مودي ته ورسوي چې په اسانۍ سره دوی ته هندي تابعیت ورکړي. اوس د 200 په شاوخوا کې پاکستانی هندو مهاجرین کوښښ کوي چې هندي تابعیت ترلاسه کړي او په عزت سره هلته ژوند وکړي. پاکستانی هندو مهاجر اوس زیات ورخطا او په تشویش کې دي چې د دوی د هندي تابعیت غوښتل وړاندیز ته به جواب ورکړای شي.
هندستان کی گورنمنٹ نے مودی سرکار نے
د مودی حکومت او د کورنۍ چارو وزیر راجناث سنگ په سرګند توګه هدایت ورکړی چې حکومت باید هغو پاکستانی او افغان هندو مهاجرو ته چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا په هند کې ژوند کوي تابعیت ورکړي. موږ باید ټول خپل لازم اسناد راټول کړو او له دوی نه هیله کوو چې په دې برخه کې لازم اقدام وکړي.
د راجستان په حالت کې له 200 څخه زیات کډوال د کډوالو په مختلفو کمپونو کې ژوند کوي چې له دې جملې څخه یو شمېر یې په پنجاب، مدیا پرادیش او لویدیځ بنګال کې هم اوسېږي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رزګل هغه مېرمن ده چې د فراه په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې 25 مخالفین وژلي وه خو اوس دغه مېرمن په کابل کې سرګردانه ګرځي او ولسمشر څخه د کور او د خپل ځان د حفاظت غوښتنه کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي دغه دولت دغه مېرمنې ته لازمه پاملرنه کړې ده. بهارت صابر د رزګل سره مرکه کړې ده چې دا د تاسو اورول کېږي.
په کابل ښار کې د میرمن رزګل لیدو ته ورغلم. هغه میرمن چې د پاسه یو میاشت مخکې په فراه ولایت کې د خپل زوی د وژلو په بدل کې 15 طالب ووژل او لشین سهارا تر تیر ماښام د خپل انګور او خاون تر څنګ جګړه وکړه. رزګل په پښتو ژبه نشي غږېدی. وایي د زوی د وژل کېدو وروسته یې اعصاب ښه کار نه کوي. د هغه جګړې نقل راته کوي چې په پیل کې ځوان زوی شهید شو او په پای کې خپله د یوې قهرمانې او غیرتي مور په نوم مشهوره شوه.
5 بجې صبح جنگ شروع شي، 10 بجې شام، 11 بجې بچګک مشید، بعد 11 بجې بس سره او پرتره باندې سرګمبز بسنګر بول شید. همي شو حکومت کړو او 25 نفر زخمی شي از طالبان. مسم سګ بوري کوشته شي، کینا کوشته شي، خو نه نه مسم سګ.
سهار 5 بجې جګړه پیل شوه او د ماښام تر 2 بجو وغځېده. 11 بجې مې زوی شهید شو. هغه چې شهید شو نو ما پرتله او وسله واخیسته او پاس بام ته وختم. د خپل خاوند سره مې مرسته وکړه چې 15 طالبان ووژل شول او ډیر نورې ټپیان شول. زه نو په خپل ځان پوه نه شوم. کله چې مې زوی شهید شو نو زما په ټول بدن لرزه خپره شوه.
دغه مو بخونه پمیدو که بچګاګ مو کوشش شي بس لرز باندې شي. دغه بشتر مو بخونه پمیدو.
د رزګل خاوند عبدالستار نومیږي چې د بالا بلوک په ولسوالۍ کې د ملي پولیسو په لیکو کې هیواد ته په خدمت بوخت دی عبدالستار وایي په دغه جګړه کې صفی الله نومی زوی چې د پولیسو دنده یې ترسره کوله ووژل شو او دوی وتوانېدل 30 تنه طالبان ټپیان کړي. ورنه د نورو جنګیالیو په هکله پوښتم، په دې جګړه کې بغیر د ستاسو د کورنۍ نه څوک نور ستاسو د خوانه؟
بس دغه زما خپل کورنۍ وه، فقط یو 8 کسه زما سره دغه زامن مې وو، 2 کسه نور پردي سربازان راسره وه، دغه زما خانم مې وو، فامیل نور څوک نه و راسره. نو هغه وو چې دوی دغه زموږ سرایونه را خراب کړه، مینونه یې در لاندې کړه، په توغندو یې وویشته، د سرایونه مې خراب سو، وجاړه سو، چپای کړه، اساس د کور ټول زندگی و ژوند پاتې شوم.
د میرمن رضاګل بل زوی حیات الله هم ورسره کابل ته راغلی. هغه وایي د دښمن د ګواښ له امله کابل ته راغلی دي.
په دې باندې را کډه سو چې یو تعداد خود دښمن د خاصه مشته دي دیدلو چې پرېږدو مونه چې په هر رقم باندې، په پیسو باندې، په زور باندې، فرانی بلنګ په هر قیمت چې موږ به تاسو رانیسو د بینه بمباسو. یو واکه شي سو مخکینی جنگ کې په دابل جنگ کې بلاکا شي سو، په دې جنگ کې مې ورور شي سو، بلاکا مې زخمی سو.
خود دې سره سره حیات الله وای اوس هم ورونه او د کورنۍ نور غړي چې څه د پاسه سلويخت نه کیږي په فرا کې اوسيږي او ورونه د پولیسو په اډانه کې د دښمن سره په جګړه اخته دي. د میرمن رضاګل نه د هغه د هیلو په اړوند پوښتم، او دا چې څه غواړي؟ وایي د خپل قهرمانۍ په بدل کې د خپلو اولادونو لپاره کور او سرپناه غواړم.
یک سرپناه مې خو بچی مې که یه عالمی بی سرنوشت میشه، خانی ما درگیری، خانی دیگه ما درگیری، اینمی خواهش دارو که یک سرپناه بم بده، ای عالمی بی سرنوشت، هر جا که باشه بم پرگنیه بچیم، هر جا که بم بده، اینجا بده، با پرا بده، با کابل بده، که یک جای امنیت باشه بچیم.
زغوارم چه ما تا یه سرپناه را کرل شی چه زما ایال بی سرنوشته شو، کور می وسوزید، اولادون می در پدر شل، نو ما تا ده پهر زی که چوی یو کور را کرل شی، خو چه امن زیوی. دغه هیله د رضاګل د زوی حیات الله او خاوند عبدالستار په ژبه هم ګرځي. خو حیات الله وایي له 15 ورځ راهیسې چې کابل کې اوسیږي، دولت ورته هیڅ پام نه دی اړولی. هغه ځان ته په خپله د ولسمشر توجه او مرسته غواړي.
لاړو وزارت داخله ته هم لاړو، ریاست عمر ته هم لاړو، پارلمان ته هم لاړو، ټولو ځای ته لاړو، بس چې خپل رئیس صاحب جمهور دې ته توجه ونه کړي، انشاءالله چې دا نور دې ته فکر نه کوي چې کار مخته ویسي. بس نه دا 24 ورځې کې راغلي، نن لاړ سبا راسه، نن لاړ سبا راسه، دا څه کار دی؟ که وی که نه کوي زه د خیر چې څه خو نو ته باید یو پوښتنه وکړې، ستاسې مشکل حل سو نه سو حل، باید په فرات چې موږ لاړ سو، زموږ باید وزیر صاحب داخله، باید زموږ تدابیر امنیتي کمانډان صاحب امنیت ته باید هدایت ورکول سي چې ونیول سي.
خو هغه څه چې ما ولیدل د حیات الله تر ویناو ډیر توپیر لري. د رضاګل کورنۍ دا مهال د کابل ښار په یو ښکلي او خورا سنبال ځای کې ژوند کوي، او له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي د دغې کورنۍ ستونزې ته هم رسیدګي شوي.
کورنیو چارو وزارت هغه ټول مسؤلیتونه چې درلود هغه یې ترسره کړي. خانم رضاګل دپاره حکومت ډېر کوشش کړی، توجه ورته کړې، د دې قهرماني اوس د افغانستان ټول خلک پېژني، او هغه انقلاب چې موږ په اختیار کې درلود هغه ورته برابر شوي همدي اوس زموږ مېلمه دي په کابل کې. او نور مسایل چې دوی مشکلات درلود موږ کوشش کړی چې ورته ورسېږي وکړو. یعنې د هغه د کورنیو چارو وزارت د امکاناتو په محدودیت او چوکاټ کې موږ دوی سره مرسته کړې، موږ به نور مرسته وکړو تر هغه ځای چې امکانات دي، او هغه پېشنهادونه چې دوی دپاره د سرپناه مسله ده هغه موږ ریاست دوی ته هم استولی، او انشاءالله به حکومت دوی توجه وکړي.
د دې ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي د میرمن رضاګل خاوند عبدالستار هم د کورنیو چارو وزارت لخوا د یوې رتبې په ورکولو نازول شوی دی. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
څولند خبرونه. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې په یوې غونډه کې د کابینې د جوړولو وعده تکرار کړه، خو دا یې ونه ویل چې په کومه ورځ به کابینه اعلان سي. د پاکستان پارلمان په اساسي قانون کې یو تعدیل منظور کړی دی چې اردو ته اجازه ورکوي چې داسې محکمې جوړې کړي چې تروریستان به محاکمه کوي، او دا محکمې به د 2 کالو دپاره وي. د امریکا نوی کانګریس پرون د سیشن به په ورځ په داسې حال کې په کار پیل وکړ چې جمهور غوښتونکو د هغه د دواړو جرګو استازو او د سنا د مجلسونو کنټرول ترلاسه کړي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او د مکسیکو جمهور رئیس وعده کړی چې په ګډه به کار وکړي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرو د بهیرونو مخنیوي وکړي. او په عراق کې د دانمارک د بمونو په چاودنو او د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو سره د حکومتي عسکرو په جګړه کې لشته لږه 23 تنه عراقي عسکر او د حکومت طرفدار جنګیالي وژل سوي دي. دا پیښه پرون د سه شنبې په ورځ د انبار په ولایت کې هغې اډې ته نږدې سوي دي چې پکې د امریکا اردو ځایي قواوې روزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
له رخصتۍ څخه وروسته د امریکا کانګرس پرون خپل کار پیل کړ. دا ځل جمهور غوښتونکي په اکثریت کې دي. د دیموکرات ولسمشر او جمهور غوښتونکو کانګرس ترمنځ د مناسبات په باب پام وکړي. د آشنا تلویزیون رپورټ.
په هوایی کې د کرسمس د رخصتیو د تیرولو نه وروسته ولسمشر اوباما داسې واشنگتن ته راستون شو چې سیاسي حالات په بشپړه توګه بدل سوي دي. په سنا کې د نوي اکثریت مشر مچ مکانل د سینن تلویزیون ته وویل چې د سنا مجلس به په ډیرو داسې شیانو رایګیری وکړي چې د ولسمشر دپاره به په زړه پورې نه وي، لکه د کاناډا څخه د تیلو د پایپ لاین او د انرژي د سکتور د قوانینو تبدیلي. ښاغلي مکانل وویل چې د قدرت توازن بدل سوی دی.
اوس به هغه له موږ سره خبرو ته کښېني او دا ښه کار دی، ځکه کله چې د امریکا ولس داسې ویشل شوی حکومت انتخابوي معنا یې دا نه وي چې خلک له دوی څخه د کار تمه نه لري، بلکې د دې معنا دا وي چې خلک د قدرت په دې مرکز کې د ټاکل شویو کسانو څخه کار غواړي.
کانګرس ته نوي انتخاب شوي جمهوري غوښتونکي غړي میا لاب وایي قانون جوړونکي باید خلکو ته ډېره پاملرنه وکړي.
تاسو پوهیږئ چې په واشنگتن کې په دې خاطر کارونه نه کېدل چې دواړه سیاسي ګوندونه به ویل چې موږ غواړو خلک بیا پر موږ باور وکړي. موږ به د دې پر عکس عمل کوو، یعنی موږ باید امریکا په خلکو باور ولرو.
د دیموکراتانو له لوري سناتور الیزابت وارن د جمهوري غوښتونکو د ایجنډا سخته مخالفه ده او وایي کانګرس باید د هیواد د محرومي طبقې غم وخوري.
واشنگتن د پخوا رئیس د ملیاردرانو، لوی شرکتونو، وکیلانو او د هغو لپاره چې د غټو تجارتي شرکتونو استازیتوب کوي د دې ټولو ډلو لپاره ډیر ښه کار کوي، خو د هغو خلکو غم به څوک وخوري چې کور نه لري، وظیفه نه لري او یا هم د سیټي ګروپ په نامه بانک کې د خپل تقاعد او نور امتیازات بایللي دي. موږ دلته د دې لپاره لیږدول شوي یو چې د دې خلکو دفاع وکړو. اوس د دې وخت دی، بلکې لا ډیر نه وخت دی چې واشنگتن د دې خلکو لپاره کار وکړي.
چیرونکی سټوارت راتنبرګ وایي چې سناتور وارن په دیموکرات ګوند کې د ولسی خلکو استازي ده.
په دیموکرات ګوند کې د عامو خلکو د ملاتړ مترقی ډله قوي کیږي. د سناتور الیزابت وارن ملاتړي د نیویارک څخه د ښاروال د بلاسیو ملاتړي زیاتیږي. دغه تحریک غواړي چې د برابرۍ او عدالت خبرې زیاتې کړي. په ساعت کې د 15 او 40 ډالرو د کم تر کمه معاش خبره کوي او دغه غږ په دیموکرات ګوند کې ورځ په ورځ غښتلی کیږي.
د امریکا په مهمو کورنیو موضوعګانو باندې نه یوازې دیموکرات او جمهور غوښتونکي بیل بیل نظر لري، بلکې په خپلو ګوندونو کې هم استازي د ډول ډول نظریو سره مخ دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
هغه کمیسیون چې اختیاري پروتوکول سره زمیمه ده د ماشوم د حقوقو او په باب ده په وسلوال جنجال کې د ماشومانو شاملېدل منع کوي. که هر څوک د داسې ماشومان نه کار واخلي چې د 13 کالونه کم عمرونه ولري، نو دوی ته اجازه نشته ده چې له ماشومان نه په جنګونو کې کار واخلي. هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کالونه کم وي د عسکرو په حیث ورنه کار واخیستلی شي، نو بین المللي جنایي محکمې دا عمل د جنګي جنایت په حیث تعریف کړی دی. لا تر اوسه په درسته نړۍ کې د دارنګ ماشومانو شمیر د 250,000 نه تر 300,000 پورې رسیږي چې په غیر قانوني توګه استخدامیږي چې په وسلوالو جنجالونو کې برخه واخلي. امریکا شپږ کاله پخوا په پاوز کې له ماشومانو نه د کار اخیستلو د مخنیوي لایحه تصویب کړې وه چې د بهرنیو چارو وزیر نه غوښتل شوي وو چې د هغو هیوادونو لیست جوړ کړي چې په خپلو نظامي قواوو کې ماشوم عسکرو نه کار اخلي یا یې استخداموي یا د هغو ډلو ملاتړ کوي چې دا کار کوي. دغه هیوادونه د امریکا د ځینې نظامي مرستې او روزنې ته د لارې په پیدا کېدو باندې د قانوني محدودیت سره مخامخ کیږي، مګر کله چې یو هیواد ګټور اقدامات وکړي او د دغه حالت د ښه کولو لپاره کار وکړي او دا زمونږ د ملي ګټې سره سمون لګوي چې امریکا په بشپړ توګه یا په نسبي توګه اقتصادي بندیزونه لري کوي چې دا د اصلاحاتو لپاره یو تشویق دی چې او ښایي چې د هغو حکومتونو سره نږدې اړیکو ته دوام ورکړي چې د ماشوم عسکرو نه په غیر قانوني توګه کار اخیستلو ته خاتمه ورکړي. په روان کال کې نه هیوادونه په دغه لیست کې شامل شوي دي، سوریه، برما او سودان. په دې برخه کې پوره اقدامات نه دي کړي چې په عسکري کې د ماشومانو استخدامول پای ته ورسوي نو اقتصادي بندیزونه به ورنه لري نشي. د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او د مرکزی افریقا انتقالي حکومت په دې برخه کې پرمختګ کړی دی چې د ماشومان نه د عسکرو په حیث کار اخیستل او استخدامول کم کړي دي. په نسبي توګه له دوی نه اقتصادي بندیزونه لري شوي دي، مګر په یو بل دلیل سره له جنوبي سودان نه هم په نسبي توګه اقتصادي بندیزونه لري شوي دي. نو هغه دا دی چې د غوربند څارنې ماموریت په دې قادره کړي او هغو کوششونو ته ادامه ورکړي چې د لارډ په نامه د مقاومت د پوځ مخالفت کوي. که نه د امریکا حکومت د 2014 کال په سر کې په جنوبي سودان باندې ټولې نظامي مرستې بندې کړې وي. روانډا د ایم دیرش په نامه د یاغې ډلې له ملاتړ نه لاس واخیسته چې ماشومان یې استخدامول او په عسکرۍ کې له ماشومان نه کار اخیسته. سومالی یو څه پرمختګ کړی دی او مرستې ته ضرورت لري چې د تورستي ډلو په خلاف وجنګیږي، په داسې حال کې چې یمن د ملګرو ملتونو کاري پلان لاسلیک کړی دی چې په پوځ کې د ماشومان نه کار اخیستلو او استخدامولو ته خاتمه ورکړي. له دغو درو واړو هیوادونو نه په بشپړ توګه اقتصادي بندیزونه لرې شوي دي. د بشري حقوقو، ډیموکراسۍ او کار او کارګر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مایکل کوزاک وویل د اقتصادي بندیزونو لرې کول دا معنا نه لري چې دوی په پوځ کې د ماشومانو د استخدامولو او ورنه کار اخیستلو ملامت نه دي. د دې معنا دا ده چې اقتصادي بندیزونه او قانون په هغه چا تطبیق کېدای شي چې اقتصادي بندیزونه ورنه لرې شوي دي. سفیر کوزاک وویل هدف دا دی چې هیوادونو ته د بد سلوک له کبله سزا نه ورکول کېږي، مګر دې ته هڅول کېږي چې دغه بده رویه بدله کړي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه د امریکا غک د انګریزي څانګې وپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یوه. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه دوه. په هرات کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه اته. په جلال آباد او غزنی کې به نن اسمان شین وي، په جلال آباد کې به د شپې د خوا هوا سړه وي، منفي یوه درجه به وي، او په غزنی کې به منفي 8 درجه وي د شپې د خوا. په خوست او کندوز کې به اسمان شین وي، په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، په فراه کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 15، او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 1. قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تیر منسی چې نیم سات وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې محترم همکاران نسرین محمود عزیزی او میرویس رحمانی صاحب په استودیو کې دي. دوی به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو سره اوسئ.